د خپل سندره ووريده چې د خواخو شکایتونه او ګور هم تر از شکایتونه سرګندول په هر صورت زما خو خشه قدرمن دوستانه په دې هیله چې تاسو هم د سندره خو خشه وي او هم تاسو شي بعد مسبخین دوه بجې دي سلامونه وبمنه ساده سبزی خلقی تاسو قربانایم په راتم کې یو سات کې په ګن ریپورتونه درته وورو د ټولو ریپورتونو په سر کې دا مطلب اوري چې د امریکا د مشرانو جرګې یو مخکخه غړی وي وسلوال طالبان په بي صبري سره له افغانستان څخه زموږ د ځوکونو وتلو انتظار باسي او موږ نه خای د خپل سرتیرو د وتلو نیټه وټاکو. نور مطالب مو هم درته چمتو کړي او تر اورولو مخته د خبری سرویس همکارانو ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واوري.
د ارګ په مانۍ کې چارواکي وایي چې د نوي کابینې په جوړولو جدي کار روان دی. په کندهار ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې د ماین په چاودنه کې څو تنه پولیس وژل شوي. په فاریاب ولایت کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د چین د ډبرو سکرو په کان کې د پیښې له امله د مړو شمېر اووه اتیا تنو ته ورسید. پوره خبرونه واورئ. د جمهوریت ریاست د ارګ په مانۍ کې چارواکي وایي چې د نوي کابینې په جوړولو جدي کار روان دی او خی چې د ملي شورا ته رخصتۍ مخکې بشپړ شي. د قانون لمخې د ملي شورا د دواړو جرګو غړي د قوس یالندۍ له 15مې د دلوي اصلوغې د میاشتې تر 15مې نیټې په رخصتۍ ځي، خو له هغې مخکې باید د ولسمشر کرزي د نوي کابینې غړي له ولسي جرګې څخه د باور رایې ترلاسه کړي. په عین حال کې جمهور رئیس کرزي په یو نوي فرمان کې ویلي چې له دې وروسته به د پخوانۍ کابینې وزیران د وزارتونو د سرپرست په وظیفه تر سره کوي. په فرمان کې ویل شوی چې سرپرست وزیران د صلاحیت نه لري چې د وزارتونو کادرونه تبدیل له وظیفو لري او یا هم نوي کسان وګماري. په فاریاب ولایت کې امنیتي مسولین وایي چې تیر شپه په تصفیوي عملیاتو کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه قمندانان یې ټپیان شوي دي. د فاریاب ولایت د امنیت قمندانۍ کشفي مرستیال محمد افضل امامزاده آزاد رادیو ته وویل چې دا تصفیوي عملیات د قیصر ولسوالۍ په خواجه کنټ سیمه کې ترسره شوي چې یو افغان اسکر هم پکې ټپي شوی دی. د طالبانو یو سیمه ییز مسول ادعا کړې چې په قیصر ولسوالۍ کې شپږ بهرني اسکر وژلي او یو شمېر افغان سرتیر یې ټپیان کړي دي، خو د فاریاب ولایت سیمه ییز مسولین دا ادعا ردوي. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې 15 تنه سرحدي پولیس وژل شوې دي. د کندهار د سرحدي پولیسو مشر جنرال عبدالرازق آزاد رادیو ته ویل چې دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې د سرحدي پولیسو د سوالۍ په موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د طالبانو بیان قری یوسف احمدی ادا کوي چې په دې پیښه کې د سرحدي پولیسو د یوه قمندان په ګډون شپږ تنه پولیس وژل شوي، خو د سرحدي پولیسو چارواکي دا ادعا ردوي. په یو بل خبر کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د ملي امنیت یو کارکوونکی د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې د موټر سایکل سورو لخوا په ډزو وژل شوی دی. په بلخ ولایت کې نن د باغونو د تقوی او د نویو نیالګیو د کینولو په هدف د منی کمپاین پیل شو. د بلخ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس کاتب شمس آزاد رادیو ته ویل چې د دې پروګرام له مخې به د دې ولایت په څوارلسو ولسوالیو کې یو نیم زره جربه ځمکه کې لس ډوله میوې لرونکي نیالګي کینول شي. چارواکي وایي چې د افغانستان په یولسو ولایتونو کې به د باغدارۍ پروژې د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا عملي شي. ویل شوي چې د دې پروژې مالي لګښت 450 میلیونه ډالره دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. او د سحر صرافی شرکت در اپول لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنو بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 اویا پوله، یو اروپایي یورو 2 اویا افغانۍ 40 پوله، یو سترلینګ پاوند 10 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایرانی تومان 8.5 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له فريدي هوټ سیفیس خبروي.
د ایران په خانه د جمهور رئیس مرستیال محمد علي ابتایی د تیر جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لاسلرلو په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. ابتایی له 1999 تر 2015 میلادي کلونو پورې د پخانی اصلاح غوښتونکي جمهور رئیس محمد خاتمی مرستیال و. هغه د جمهوري ریاست د منځلاري کاندید مهدي کروبي مشاور هم و. ابتایی د ایران د سګنیو انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لاسلرلو او د اسلامي حکومت د نسکورېدو لپاره د توتی په تور نیول شوی و. په تهران کې د جهان اقتصاد د ورسپانې په حواله هغه ته د شنبې په ورځ وروستۍ سزا واورول شوه، خو په رسمي توګه دا خبر لا نه دی تایید شوی. وروسته له هغې چې ابتایي په ټلویزیون کې څرګند شو او په خپل جرم یې اعتراف وکړ او بیا یې د زندان د وضعیت ستاینه وکړه، ډیر خلک په دې نظر دي چې همدا کار به د دې سبب شوی وي چې ده ته یو څه سپکه سزا ورکړی شي. ایران پرون د هوایی دفاع لپاره نوي تمرینونه پیل کړل. برید جنرال احمد مغانی وویل دغه تمرینات به 15 ورځې دوام وکړي او هدف یې دا دی چې د ایران د اټومي تاسیساتو امنیت نور هم غښتلی شي. مغانی اسرائیل تورن کړ چې پر روسیې فشارونه راوړي چې ایران ته د اس 300 میزایلو په رسولو کې ځنډنی شي. ایران د خپل هوایی دفاع لپاره په داسې حال کې اقدامات کوي چې په دې وروستیو کې لویدیځ پر ایران فشارونه زیات کړل چې د ملګرو ملتونو هغه پلان ومني چې له مخې به ایران خپل یورانیم د غني کېدو لپاره له دې هېواده بهر لیږي. په سعودي عربستان کې څلور حاجیان د حج تر مراسمو مخکې د خنزیر یا د سوین په انفلوئنزا د کبله مړه شوي دي. د دې هېواد د دفاع وزارت ویلي دي چې په مړو کې درې تنه 15 کلن وو چې له سودان، هند او مراکش څخه راغلي وو او څلورم تن یې 12 کلن وو او له نایجیریا څخه راغلي وو. د غیلان د حج د مراسمو تر پیل څو ورځې مخکې وشو. هر کال تر 3 میلیون زیات خلک د حج په مراسمو کې برخه اخلي چې 2 میلیونه یې له نورو هېوادونو سعودي عربستان ته ورځي. د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلي چې د حاجیانو زیات شمیر ښایي د دې ناروغۍ د خپرېدو چانس زیات کړي. د ازادي راډیو ده د شنبې په ورځ د چین د سکرو په یوه کان کې د پیښې له امله د مړو شوو کسانو شمیر 80 ته ورسېدو. د سینخوا خبری اژانس وایي د چین په شمال ختیځ کې چې له روسیې سره پوله لري له کان څخه 440 تنه کارکوونکي ژغورل شوي. د یاد شوي کان یوه ویاند ویلي چې د کان 20 کارکوونکي لا هم بند پاتې دي. دا د نړۍ د سکرو په کانونو کې وروستۍ او ډیره وژونکې پیښه بلل شوې ده. د غازو لمبو د کان شاوخوا سیمې هم زیانمنې کړې او د نږدې ودانیو ځینې برخې ورانې کړې دي. له زرو څخه ډیر د اطفایي رضاکار کارکوونکي چې اویا الوتکې ملتیا کوي نن د استرالیا د جنوب ختیځې لمر وهلې سیمې په ځنګل کې د څه باندې په 100 ځایونو کې د اور لمبې مړې کوي. د حرارت لوړه درجه په سیدنی او یو شمېر نورو سیمو کې د سانتیګرید تر 40 درجو پورې رسېدلې او د عاجلو خدمتونو ادارې د ډیر شدید حالت یعنی کورونو ته د اور د لمبو خبرداری ورکړی. مسؤلین وایي د اور ډېرې لمبې د جمعې په ورځ د تالندې او برېښنا په واسطه ولګېدې. په سیمه کې له یوې لسیزې راهیسې وچکالي ده چې د استرالیا ډېرې سیمې وچې کړي او د اور د لګېدو خطر یې ډېر کړی دی. او په رومانیا کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کېږي. نظر پوښتنې ښیي چې په دغو سیالیو کې تراین بسیسکو تر خپل سیار مرکیا جویانا مخکې دی. که چېرته په دغو انتخاباتو کې په 50% څخه زیاتې رایې وانخیستې شي نو دوهم ځلي انتخابات به د دسمبر په 6 کېږي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. تاسو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوري چې د سهار 2 بجې پیلي او د ماښام 3 بجې دوام کوي. همداشي به 2 بجې او 8 دقیقو څو شېبې اوښتې دي. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دغه مطلب مو درته برابر کړی. په لویدیځ کې عام خلک له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ویستلو لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راوړي. د امریکا د استازو جرګې غړي وایي د ولسمشر کرزي حکومت یو بې ارزښته متحده او په ملکي او پوځي مرستو نه ارزي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان ته د ټولو افغانو حاجیانو استول په پوره بری سره پای ته ورسېدل. په دې اړه راپور لرو او په سعودي عربستان کې به له خپل خبریال څخه د افغان حاجیانو وروستی حال وپوښتو. همداراز د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په اماراتو کې لوبه کوي. هڅه کوو د نن ورځې د لوبې حال هم درکړو. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند له طالبانو سره په پوځي او مالي مرستو تورن کړی، خو دا هم وایي چې له هند سره هر وخت خبرو ته چمتو دی. او د خبرونې دوهمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. د دې خبرونه لمړنۍ مطلب راخلو. پرون په یو کانفرنس کې په لویدیس کې عام خلک د افغانستان د اتکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راوړی. سیاستوالو او د چارو کارپوهانو پرون له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره د مهالویش غوښتنې وغندلې او ویل چې دا کار به وسلوال طالبان زړور کړي. د دې موضوع تفصیل عصمت څرواند وړاندې کوي.
د امریکا د مشرانو جرګې مخکښ غړي جان مکین وویل تاریخ مشتراشي چې کله جګړې څخه د وتلو نیټه وټاکل شي دشمن به د هغې ورځې انتظار باسي چې تاسې د جنگ له میدانه وځئ. د وویل فکر کوي چې د هدفونو ټاکل او معلومول ډېر مهم دي، خو که د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره نیټه وټاکل شي طالبان به هغې ورځې ته انتظار پاتې شي. جان مکین چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په وروستۍ دوره کې د باراک اوباما سیال و او اوس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې یو مقتدر غړی دی، پرون د هالیفیکس په نړیوال دفاعي کانفرنس کې څرګندونې کولې. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون تیره اونۍ د یو داسې مهال ویشته جوړېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس یې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان قواوو ته د امنیتي چارو د سپارلو لړۍ له 2010 کال پیل شي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د ګوردن براون دا خبره د 240 هیوادونو په منځ کې چې په افغانستان کې عسکر لري په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له ماموریته د ملاتړ د کمیدو ښکارندوی ده. نظر پوښتنې ښیي چې اکثره بریتانیایان غواړي چې 9000 سرتیری یې په 12 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. په ډنمارک کې هم عام نظر داري چې له افغانستانه دي د ډنمارکي ځواکونو د وتلو لپاره مهال ویش وټاکل شي. هالند او کاناډا ویلي چې په 2010 او 2011 کلونو کې به چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د ماموریت موده پای ته رسیږي هغه تمدید نه کړي او سرتیری به بیرته وروغواړي. په همدې منځ کې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د لسګونو زرو نورو عسکرو د لیږلو پریکړه څو اونۍ نور هم ځنډولې ده، خو د دغه هیواد دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پنجشنبې په ورځ وویل چې لا وخت شته چې ناټو دې د افغانستان د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري.
تا رپورت مو واوری چې د امریکا د مشرانو جرګې یو مخکښ غړی جان مکین وایي که دوی له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه وټاکي نو وسلوال طالبان په بې صبرۍ سره له افغانستان څخه د دوی د ځواکونو د وتلو انتظار باسي او طالبان به زړور شي. همداراز یو شمیر د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره د مهالویش غوښتنې غندلې او وایي دا کار به وسلوال زړه ورکړي. او اوس به بیا هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې رپورټ واخلو. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت داسې بې ارزښته متحد بللی چې نه د امریکا په ملکي او نه هم په پوځي مرستو ارزي. د امریکا د استازو د جرګې رئیس نانسی پلوسی امریکایي مطبوعاتو ته ویلي چې په کانګرس کې ډیموکراټان په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو له پلان سره چندان موافق نه دي. د ازادي راډیو د خبری مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې په اړه به نور جزئیات له فرشتې جلرزی څخه واورو.
د امریکا د استازو جرګې رئیس جمهور رئیس حامد کرزی هغه متحد بللی چې د هیڅ ډول مرستې لیاقت نه لري او خبرداری ورکړی چې د امریکا کانګرس تر هغو چې په کابل کې یو معتبر متحد پیدا نسی له دې هیواد سره نه د پوځي مرستو د پراختیا او نه هم د ملکي مرستو د زیاتولو ژمنه کولی سي. د امریکا ملي راډیو ته د خبرو پر مهال نانسی پلوسی خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د قواوو د زیاتولو لپاره په کانګرس کې سیاسي ملاتړ ډیر کم دی. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پر پلان غور کوي. میرمن پلوسی زیاته کړي د امریکا خلک څنګه کولای سي په داسې حال کې چې په افغانستان کې با اعتبار متحد نه لرو خپل سر او مال په خطر کې واچوي او موږ څنګه له دوی دا غوښتنه کولای سو. نانسی پلوسی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د امریکا اداره افغانستان ته د نورو لښته لږ څلوېښت زره پوځ د استولو لپاره تیاری نیسي. چارواکو ویلي چې دا پریکړه به د نومبر تر شپږویشتمې چې د امریکایانو عمومي رخصتي ده نه اعلانېږي. د امریکا د دفاع وزارت اوس لږ تر لږه 18,000 عسکر افغانستان ته استولي. د نورو عسکرو د استولو په اړه د جمهور رئیس اوباما په خپل دیموکرات ګوند کې مخالفتونه مخ په زیاتېدو دي. نانسی پلوسی خبرداری ورکړی چې دیموکراتان په افغانستان کې د عسکرو او یا ملکي مرستو د زیاتولو سره ډېره علاقه مندینه لري او زیاته یې کړه تر هغو چې په افغانستان کې یو با اعتبار ملګری حکومت ونه لرو هر څومره سرمایه چې په ملکي چارو ولګو هغه ټوله د فاسدو اهدافو لپاره مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزی د لوړې په مراسمو کې په خپله نوې اداره کې د فساد د له منځه وړو ژمنه وکړه، خو غربي رهبران واضح شواهد او عملي اقدامات غواړي. په کابل کې د سیاسي چارو کتونکی پوهنمل نصرالله ستانکزی وایي جمهور رئیس تر هغو د نړیوالې ټولنې ملاتړ نسي خپلولی څو چې عملي اقدام ونه کړي.
مبارزه با فسادی است که سه کاتگوری مردم در اداره افغانستان به هیچ وجه جای پیدا نکنه و وجود هم داره آرام آرام پاک شود. جنایتکاران جنگی، آنانی که در مافیای مواد مخدر بدنام هستند و آغشته هستند، آنانی که در گذشته ها در فساد آلوده هستند.
در شغل ستانکزی پوینا که چیر در افغانستان در اردو شمیر زیاد سی او افغانی ځواکونه شو روزل سی که دایسی چی افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه سی. په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو په اړه د امریکا په غربي متحدانو کې هم لانجې زیاتې دي. کاناډا او هالند اعلان کړی چې په نږدې راتلونکي کې له افغانستانه خپل عسکر باسي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د محل 2:15 د قدرمنو دوستانو د خبرونه ز سلی شخصي خلقي او زما تخنیکی همکار ته روشن در توړاندې کو، او مخته تر دې چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د استولو د بشپړ انتقال په اړه د ریپورت وړاندې کړو. قبل چپ رسپانو ته حمید مومند کتنه کوي.
راهن نجات په خپل لومړي مخ کې له هوا د بهر د افغانستان په اړه کېدونکو بحثونو ته په اشاره د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا په حواله په غټو ټکو سره لیکل چې هیڅ یو هیواد ته په افغانستان کې د لاسوهنه اجازه ورنه کړي. ورسپنه په دوام کې د هغه دا وینا هم راخسته چې گاونډي او لیدوز هیوادونه باید په دې پوه شي چې افغانستان په یوازې توګه کولای شي چې خپل دوست او دښمن وټاکي او په دې برخه کې د بل چا اړتیا نشته. ورسپنه په جلا مطلب کې د ملګرو ملتونو د پخواني چارواکي میګل ډي اسکوټو دا سپارښتنه راخسته چې په دغه سازمان کې باید سټیز بدلون نه راوستل شي، ځکه دغه په وینا ملګری ملتونو د جنگ طلبه امریکا خدمت کوي. ورسپنه په خپل سرمقاله کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاستونو تبصره کړه او لیکلی چې دغه هیواد لا هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي. هیواد په خپل سرمقاله کې له وسلوالو مخالفینو سره د پخلاینې په بهیر بحث کړی او لیکلی دی چې دا بهیر د ولسمشر کرزي په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري. ورسپنه د خپل لومړي مخ په سر کې د موجوده وزیرانو د دندو په اړه د ولسمشر کرزي فرمان هم خپور کړی او لیکلی چې وسنی وزیران دي د نو وزیرانو تر ټاکلو پورې د سرپرستو وزیرانو په توګه کار وکړي. په ورسپنه کې د افغانستان امنیتي حالت ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې دا ناامنۍ د خلکو له بیکارۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ویسا بیا هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي مسله راغسته او په دې ترڅ کې د افغان کتونکو د سپارښتنه راخسته چې د ولسمشر کرزي حکومت باید په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. ورسپنه په جلا مطلب کې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د امریکایي سناتور جان میکن پر اوسېو څرګندونو هم تبصره کړې او د هغه په حواله لیکل چې د افغانستان زبر تر راتلونکي یو او یا یو نیم کال پورې سمشي. ورسپنه په دوام کې د هغه دا وینا هم راخسته چې په افغانستان کې د جګړې لاله د بریالیتوب امکانات لا هم موجود دي، خو اوباما باید ژر د پوځیانو د استولو پریکړه وکړي. ورسپنه په جلا مطلب کې د برتانیې د فاینانشل ټایمز ورسپنه د سپارښتنه هم خبره کړې چې نړیواله ټولنه او افغان ولسمشر باید د خلکو زړونه خپل کړي. اسلا اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپل سرمقاله کې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر روسیو سرګندونو ته په اشاره لیکلې چې د لویدیځ د یو شمېر چارواکو سرګندونې مخالفینو ته مورال ورکوي، خو اسلا په خپل سرمقاله کې د لوړو مراسمو ته د ولسمشر کرزي وینا ته په اشاره لیکلې چې د سولې او امن راوستل د ولسمشر کرزي تر ټولو مهمه ژمنه ده. ملیارمن په خپل سرمقاله کې د امریکا د نیوزویک ورسپانه په دې راپور تبصره کړه چې د پاکستان استخباراتو مولا عمر د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له بمباریو څخه د خوندي کولو لپاره له کویټ نه کراچۍ ته وړه ده. ورسپانه په بل مطلب کې لیکلي چې چیرې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي پلې نه شي نو په امریکایي پوځیانو کې به دودلی رامنځته شي. ورسپانه په بل مطلب کې د نړیوالې ټولنې په دې غوښتنې تبصره کړه چې کرزی دې له خپلو دوستانو او سلاکارانو څخه لرې شي. هشت سو په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلې چې پاکستان په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو له زیاتولو ویره لري. ورسپنه په دوام کې لیکلې چې پاکستان له امریکا نه غوښتي چې د ځواکونو د زیاتولو په مسله کې د پاکستان اندېښنه هم په پام کې وساتل شي. ورسپنه په بل ځای کې په افغانستان کې د نوي حکومت په جوړېدو او له دې حکومت نه د نړیوالو په توقعاتو بحث کړي. ورسپنه په خپل سرمقاله کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې سرګندونو تبصره کړې او لیکلې چې دا سرګندونې کله یوې خوا د برتانیې د غوښتنو د منلو لپاره پر افغان دولت د فشار اچول دي، لبل لوري طالبانو ته د زرغون څراغ ورکول دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو او ری قدرمنو دوستانو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په مستقیم ډول خپریږي. په دې هیله چې د دې پروګرام اوریدو ته را سره تم شي او که ځینې پوښتنې ولري له بلل شوو ډاکټرانو سره خپلې پوښتنې مطرح کړي، وروسته به دا درته ووایو چې په دې پروګرام کې په کومې موضوع بحث کیږي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان ته د ټولو افغان حاجیانو استول په پوره بری پای ته ورسېدل. د وزارت وایي په سعودي کې هم د دوی د اوسېدو لپاره تیاری بشپړ شوی او ډاډ څرګندوي چې دوی به هیواد ته د ستنېدو پر مهال هم له ستونزو سره مخامخ نشي. تفصیل له کابل څخه خان محمد سیند په خپل راپور کې اوري.
د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د سباند ډیر زرو افغان حاجیانو لیږدیدل پرته له کومې ستونزې او شکایت څخه ترسره شول. د حج او اوقافو سرپرست وزیر محمد صدیق چکری د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې ټول افغان حاجیان اوس مهال په مکه معظمه کې دي او دوی هڅه کوي چې د حج د مراسمو د اجرا کولو او هلته د اوسېدو پر مهال هم ستونزې ونه ویني. د سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د رسیدو په هکله وویل،
زه د افغانستان د حاجیانو د انتقال پروسه اختتام اعلانوم. الحمدلله دغه اختتام په ډیر موافقانه توګه سرته ورسېدل او تر اوسه هیڅ شکایت وجود نه لري چې د انتقال په پروسه کې چې فیز اول ده مونږ ته راغلی. او زه افغانستان ملت اطمینان ورکوم چې تر اوسه په فیز اول کې مونږ موافق یو او کوشش کوو چې په فیز دوم کې هم موافق شو. په هیڅ ولایت کې په هیڅ ولسوالۍ کې یو حاجی هم پاتې نه.
سکل د حج د فریضې د ادا کولو لپاره د هیواد د مرکز ولایتونو څخه سباندې ډیر زر افغان حاجیان د کابل، کندهار، هرات او مزار له هوایي ډګرونو څخه سعودي عربستان ته لیږدیدل دي. د حج او اوقافو وزیر وویل له افغان حاجیانو سره 400 معلمین، 300 تنه ناظمین او مرستندویان هم استول شوي دي. د وویل سکل هڅه کړې ده چې اکثره حاجیان د حرم شریف په شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. د ډاډ سرګند کړ چې افغان حاجیان به په سعودي عربستان کې د مراسمو د ادا کولو او هیواد ته د بیرته راستنېدو پر مهال هم ستونزې ونه ویني. د وویل
ما به خاطر تسهیلات و آسانی های هرچه بیشتر مراسم حج
موږ افغان حاجانو ته د ډیرو اسانتیاو د برابرولو په مقصد اوه سوه تنه ګمارلې دي. زه هیله مند یم چې دوی د حاجانو ښه خدمت وکړي او لکه څنګه چې په بری سره رسېدلي په بری سره بیرته راستانه سي.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې سکل 40,000 حاجیان د آریانا هوایی شرکت او 10,000 د خصوصي سکتور په هوایی شرکتونو کې له 500 تنو درمل او ډاکټرانو سره سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. سره له دې چې دا وزارت ډاډ څرګندوي خو سعودي عربستان ته د تګ واکسین کېدو او د پروازونو پر مهال ځینو حاجیانو رسنیو ته ویلي دي چې دوی په دغو برخو کې ستونزې لیدلې دي. سربیره پر دې په تیرو څو کلونو کې افغان حاجیان سعودي ته د تګ، هلته د اوسېدو او بیرته د راستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ شوي وو. حتی د دې وزارت ځینې کارکوونکي د پیسو د اخیستو پر جرم نیول شوي هم وو. خو سکل دا وزارت په زغرده اعلانوي چې په روان بهیر کې به د هر ډول غیر قانوني عمل مخه ونیسي.
و موریدل چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سعودي عربستان ته د ټولو افغان حاجیانو استول په پوره بریالیتوب سره پای ته ورسول. همدا اوس زمونږ خبریال اجمل تورمان په سعودي عربستان کې له موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. تورمان صاحب السلام علیکم. که دا ووایاس چې د حج په مراسمو کې د افغان حاجیانو د ګډون په اړه معلومات راکړی او موږ اوریدلی چې یو شمیر افغان حاجیان ناروغ شوي هم و، که په لنډه موږ ته په دې اړه هم معلومات
بلې سالی جان تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام ته وړاندې کولو سره د افغان حاجیان تقریبا سږکال کابو ډېر زره حاجیانو په داسې مراسمو کې ګډون کړی دی او نن هم چې درې د یکشنبې ورځ ده اکثره حاجیان د عمرې دپاره راغلي دي. همدا اوس د ماسپښین لمونځ وشو او ټولو په جماعت سره دغه لمونځ ادا کړو او خپلو استوګنځایونو په لور روان دي. د ناروغانو په اړه تاسو وویل د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال ډاکټر شفیق سمیم ازادي راډیو ته وویل چې څلور کسه په ایچ یو ام یو نوي ډول انفلانزا باندې اخته شوي ول، خو د دوی درملنه شوې اوس یې کاملا روغتیا لري. او ډاکټر سمیم دا هم وویل چې اته کسه افغانان تر اوسه پورې بیاک په مراسمو کې مړ شوي دي چې هغې ډلې څخه یوه مېرمنه هم ده چې د جمعې په ورځ
مننه اجمل تورمان. البته د حج مراسم به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې هم څارو. اوس له سعودي عربستان څخه اماراتو ته ځو او هلته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه ده. همدا اوس ټلیفون په لیکه له موږ سره د کرکټ ټیم منیجر ښاغلی حقداد نوري راسره ده. السلام علیکم نوري صاحب، ورځ مو په خیر.
وعلیکم السلام، بخیر.
ډېر مننه. که دا وایاست چې دا لوبه پیل شوې ده، نه ده پیل شوې، او که پیل شوې وي دا د لوبې د بهیر په اړه معلومات راکړئ چې تر کومه حده په بریالیتوب سرته رسېدلې، امکانات بریالیتوب څومره دي؟
رحمان رحیم، لوبه خو نن سهار پیل شوله. د موږ اولنۍ لوبه وه چې د زاهد سټیډیم د شارجه کې وه، د چین سره د موږ مسابقه وه. نو بدبختانه چې چین تاسو وګټه زمونږ نه، او هغوی خپله د بیټنګ واري ځان ته واخیستله. هغوی په اولس اورونو کې وکولی شو چې وجهشتن ایله وکړل او ټول لوبغاړي اور شول. چې زمونږ لوبغاړو کې حامد حسن چې ډېر ښه بالنګ، یعنی تو پوښتونکی و، ډېر ښه بالنګ وکړ. په یوازې دولس رنزو کې هغه څوارلس لوبغاړي وسوځول، او همدغسې شاپور زدران هم د دولس رنزونو په عوض کې دوه لوبغاړي سوځول. سمیع الله شینواري هم درې اورونو کې څوارلس منډې ورکړې وې، نو هغه هم دوه لوبغاړي وسوځول. په نتیجه کې زمونږ د بیټنګ په باره کې، یعنی زمونږ د اننګز په باره کې، نورعلي زدران چې په دویم بال باندې آؤټ شو، او په څلورم اور کې دغه لوبه مونږ سرته ورسوله، یعنی اووه دېرش منډې مونږ پوره کړې.
نوری صاحب، تاسو ډېر زیاته مننه. که دا وایاست چې تر دې لوبې وروسته له کوم هیواد سره، یعنې د کوم هیواد د کرکټ له ټیم سره لوبه لري؟
زمونږ سبا سهار په همدغه لس بجې د امارات په ټیم باندې د سنګاپور سره زمونږ مسابقه ده، په بله ورځ په دوه بجې باندې د هانګکانګ سره زمونږ مسابقه ده.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه ستاسو د بریالیتوبونو په هیله. انشاءالله بیا به هم د راتلونکو لوبو په اړه له تاسو څخه معلومات ترلاسه کړو. ورځ مو نیکمرغه.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو زمونږ غږ لازادې رادیو او ری دوه بجې او پوره وویشت دقیقې دی. اوس هم یوه بهرنۍ موضوع څېړو. په داسې حال کې چې پاکستان په دې وروستیو کې د خونریو پیښو شاهد ده، د دغه هیواد لوړ رتبه مقامات پر ګاونډي هند تور لګوي چې د اسلام آباد ضد وسله والو سره مالي او پوځي مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبری آژانسونو ته ویلي چې حکومت له سخت دریځو سره د هند مرستو په اړه دقیق شواهد لري، خو بیا هم پاکستان له هند سره د سولې د خبرو د پیل لپاره چمتو ده. رضوان مراد او د دې موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر هند تور لګولی چې د دغه هیواد په قبایلي او افغان سرحد ته نږدې سیمو کې د اسلام آباد ضد سخت دریځو وسلوالو ډلو څخه ملاتړ کوي. شاه محمود قریشی د جرمني خبری آژانس ته په څرګندونو کې ویلي دي چې هیواد یې په بلوچستان ایالت کې د حکومت ضد وسلوالو سره د هند د مرستې په اړه کره شواهد هم وړاندې کړي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې له 2004 میلادي کال راهیسې بلوچ وسلوال د خپلو سیمو د خپلواکۍ او په طبي زیرمو کې د زیاتې ونډې لپاره د پاکستان د مرکزي حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د پاکستان ملکی حکومت او پوځي ادارو په وار وار سره هند تورن کړی چې په پاکستان کې د طالبانو له غورځنګ سره چې تر مشرۍ لاندې ګڼ شمېر وسلوالې ډلې فعالیت کوي مرسته کوي. پاکستانی مقامات د طالبانو غورځنګ چې ویل کېږي مشرتابه یې په جنوبي وزیرستان کې میشت دی، په دې هیواد کې له 2001 میلادي کال راهیسې د شو ځان وژونکو او بمي بریدونو چې سلګونه کسان پکې وژل شوي مسؤل بولي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جرمني خبری آژانس ته ویلي هند باید د اسلام آباد ضد وسلوالو سره له خپلو مرستو لاس واخلي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او د پوځ ویان هم پر هند ورته تور ولګاو او ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد په جنوبي وزیرستان کې د هند د مداخلې په اړه دقیق شواهد هم ترلاسه کړي دي. د پوځ ویان تورن جنرال اتهراباس ویل د دوی ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې هغه وسلې، مهمات او دارو درمل چې هند د طالبانو غورځنګ ته ورکړي دي کشف او ترلاسه کړي دي. بل لور ته ویل کېږي چې پاکستان هم په کشمیر کې د هند ضد وسلوالو سره مالي او پوځي مرستو ته دوام ورکوي. دواړو هیوادونو په 2004 میلادي کال کې د نړیوالو د فشار په نتیجه کې د لانجمنو مسئلو د حل په هدف په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړې، خو په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار باندې له تروریستي حملو وروسته د نوې ډلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرې اترې په ټپه ودرېدې. هند وای د ممبئی د حملو ترسره کوونکي له پاکستان نه راغلي وو او د دغو بریدونو پلان هم د پاکستان پر خاوره ترتیب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای هند د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره زړه نازړه ده، په داسې حال کې چې د هغه په وینا پاکستان د لشکر طیبه وسله والې ډلې د هغو وطنو محاکمه هم پیل کړې چې ویل کېږي د ممبئی بریدونه یې پلان کړي دي. شاه محمود قریشی د جرمني خبري آژانس ته ویلي د خبرو اترو پیل د نوې ډلی او اسلام آباد ترمنځ د اوسنۍ شخړې د حل یوازینۍ لار ده. هغه ویلي هیواد هر وخت له هند سره د خبرو لپاره چمتو ده او هند هم باید د پاکستان د پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي.
قدرمنو دوستانو، دوه بجې او دېرش دقیقې دي. مخته تر دې چې د روغتیا د ژوند شتمني د پروګرام کوربه مصطفی صدیقي سټډیو ته راشي او د نن ورځې پروګرام درته وړاندې کړي چې د ژمي په مهال د هغو ناروغیو په اړه بحث کېږي چې خلک پرې اخته کېږي. فریده هور سیفي هم دا شیبه سره په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سټکی به واوروي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې چارواکي وایي چې د نوې کابینې په جوړولو جدي کار روان دی او خایي چې ډیر ژر ولسی جرګې ته وړاندې شي. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن سهار د مین په چاودنه کې 15 تنه سرحدي پولیس وژل شوي دي. په فاریاب ولایت کې تیره شپه په تصفیوي عملیاتو کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 قومندانان یې ټپیان شوي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سعودي عربستان ته د ټولو افغان حاجیانو لیږدول په بری سره پای ته ورسیدل. د ایران د پخانی جمهور رئیس محمد خاتمی مرستیال محمد علی ابتایی د تیر جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لاس لرلو په تور په شپږ کاله بند محکوم شو. د چین د سکرو په یوه کان کې د پیښې له امله د مړو شوو کسانو شمیر 80 ته ورسېد. زرو څخه ډیر د اطفایي رضاکار کارکونکي چې اویا الوتکې ملتیا کوي نن د استرالیا د جنوب ختیځې لمروهلې سیمې په ځنګل کې د څه باندې په سلو ځایونو کې د اور لمبې مړې کوي. او د آذربایجان ولسمشر او د هغه ارمنی سیال نن د ناګورنو قرباغ د لنجې په اړه د خبرو نوې پړاو د جرمني په مونچن کې پیلوي.
قدرمنو دوستانو، همدا شیبه از او فریده جان استډیو خپل همکار ډاکټر مصطفی صدیقی ته پریږدو چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کړي. مصطفی جان، تاسو ته د یو ست لپاره په استډیو کې ښه شیبه غواړم او په دې هیله چې اوریدونکي ټلیفونونه وکړي او له راغلو میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي.
تمام شو بیا پوښتنه.
بله، اوس ما خبر
شوم. تشکر بسیار زیاد از شما.
ور تاسو ته درکوم او د استډیو میکروفون هم
تشکر مانده و زله نباشین. سلام بر همه شما عزیزان و تا لحظات دیگر برنامه صحت را آغاز میکنیم.
روغتیا در جوان شتمنی.
باز هم سلام و به این برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. من مصطفی صدیقی تا ساعت 3:30 به وقت افغانستان با شما هستم و همچنان دکتران متخصص محب الرحمن تورکی از شفاخانه شمس الرحمن تورکی در کابل و همایون همت از جرمنی مهمان برنامه هستند. امروز باز هم در مورد بیماری های فصلی گپ میزنیم، یعنی با سرد شدن هوا و فرارسیدن زمستان مریضی های مثل ریزش و سینه و بغل و امثال هم زیاد میشن، مخصوصا که حالا نگرانی از بیماری انفلونزای خوکی هم به میان آمده و در حال افزایش است. به نحوه در همین مورد صحبت میکنیم و شما هم میتونین که برای ما زنگ بزنین، تلفن بکنین و از دکتران متخصص هر چه سوال در این موارد دارین پرسان بکنین. شماره های تماس با ما 0 و 0 0 1 0 0 8 0 و 9 9 2 0 3 5 0 0. به این شماره ها هم میتونین که با ما بعد تماس شوین. 4 2 0 2 2 1 1 2 4 2 0 1 4 2 0 دو دو یک یک دو چهار سه صفر یک و همچنان چهار دو صفر دو دو یک یک دو چهار چهار صفر یک. دکتران متخصص بسیار خوش آمدین به برنامه و پیش از اینکه بحث خودش رو بکنیم و تلفن ها رو بگیریم، یک دو خبر کوتاه طبی و صحی هم دارم که میخوایم با شما شریک بسازم. محققان آمریکایی در پوهنتون شیکاگو تاکید کردند که خواب ناکافی در 24 ساعت شبانه روز خطر ابتلا به دیابت یا مریضی شکر را تشدید میکنه. در یک تحقیق جدید نشان داده شده که خوابیدن برای زمان کوتاه باعث ایجاد مقاومت انسولین و کاهش تحمل گلوکوز در بدن میشه که در نهایت خطر مبتلا شدن به بیماری شکر را افزایش میده. محققان در این تحقیق گروهی از مردان و زنان میانسال و سالم را طی یک دوره 14 روزه مورد مطالعه قرار دادند. این افراد در این مدت زندگی بی تحرک داشتند، هرچی میخواستند میخوردند و بین 5.5 تا 8.5 ساعت در شبانه روز میخوابیدند. محققان آمریکایی در یک آزمایش جدید هشدار دادند که آلودگی هوا خطر ابتلای نوزادان به بیماری برونشیت یا یک بیماری تنفسی را افزایش می‌دهد. در این تحقیق گفته شده که هرچه تماس نوزادان با هوای آلوده بیشتر باشه، خطر ابتلا به برونشیت در اونا افزایش می‌یابد. این محققان بعد از محاسبه و در نظر گرفتن تمام فاکتورهای مؤثر دیگر مانند جنسیت، سن، سیگارت کشیدن مادر و تغذیه از شیر مادر، در نهایت دریافتند که قرار گرفتن در معرض این آلاینده ها خطر بروز برونشیت را به میزان قابل توجه در نوزادان افزایش می‌دهد. و امروز هم در مورد بیماری های یا ناجوری های تنفسی گپ میزنیم. دکتر صاحب همت، بازم خوش آمدین به برنامه. اول بیاین در مورد سینه و بغل در نزد کلان ها و خردسال ها کمی گپ بزنیم. ابتدا اگه بگوین ساده و کوتاه که سینه و بغل چه قسم یک مریضی هست؟
مینا درناوی نیکی هیلی و سلامون خپل خوین دورونو گران و وطنوالو تا محترم ډاکټر صاحب تورکی ته وړاندې کوم. بسیار تشکر جناب ډاکټر صاحب مصطفی صدیقی که شما یک موضوع بسیار مهم و حیاتی برای جهانیان و بالخصوص برای مردم افغانستان، اطفال و پیر مردان و حتی مردمان صحتمند در انتخاب کردین. ما پیش که بر سوال شما جواب بتوم، یک نقطه مهمی که برای مردم ما ضرور است ایست که کنفرانسی به تاریخ دوم نومبر انمی سال بود در جنیوا از طرف WHO و یونیسف و این مرض کشندی تنفسی بالخصوص سینه بغل که شما سوال کردین، این را در مقابل دی یک استراتیجی نوات از سال 2010 تا 2015 تعیین کردن و گفتن که اضافه از 39 بیلیون یعنی میلیارد دلار به ضرور است که ایره جلوگیری کنه. دلیلش چیست؟ یک مرض بسیار مشکل و کشنده است. مشکلاتش برای وطن ما و اولاد ما و پیرمردان و خانمای ما چیست؟ ایست که این مرض اکثرا 98% در جهان سوم یا در ممالک غریب و بیچاره و بالخصوص 98% کشنده بودن از این مرض در 68 ملک فقیر است و هر روز از توسط مرض سینه و بغل اضافه از 4000 نفر تلف میشه. بیاید سوال شما، سینه و بغل و نمونیا یک مرض حاد و یا مزمنی التهابی است که یا کیسه های هوایی را و یا انساج هوایی را و یا راههای هوایی را و یا ارسیش و یا غلاف یا پردی که ششاره پوش کرده یا را مصاب می سازد. عوامل ازی به شکل عموم از ویروس است، باکتریا است، مواد کیمیاوی است، مواد فیزیکی است، ریکتیا یا پرازیت است و شواس. ما در قسمت دوم به تفصیل عوامل و تقسیم بندی و علاجش با هم رابطه میدیم.
حتما، و در این مورد هم صحبت میکنیم که راه های وقایه و تداویش کدام ها هستن. حالا یک شنونده داریم از پاکستان بر ما زنگ زده، بشنویم که چی میپرسن. سلام، صدای رادیویتان لطفا پخش کنین که صدایتان صاف و شفاف و واضح بشنویم. سلام علیکم، مهربانی وکړئ لطفا.
ډاکټر صاحب همت، سلامونه وړاندې کوم او نور دیوغو همکارانو ته. نو ڈاکٹر صاحب ہمت نہ دا پختنہ دا چے دما بچائی چے دے تلورو کالو عمر لری وہ دے جون جولائی میاست سخت گرمی می او پدغه گرمی کې هم دته د نمونیا په شکنیاله د سینې مرض لکه دا اوس چې تاسو باس پېو په سینه او بغل په جون جولای کې دته پیدا کېږي. حالانکه سپیشلسټ ډاکټرانو ته هم وویلی ده خو دا اچانک وي او د وخت په تېرېدو سره بیا خپله ورک شي او ډېرې قیمتي قیمتي دواګانې مې هم استعمال کړې. دویمه پوښتنه مې له ډاکټر صاحب دا ده، ډاکټر صاحب ته یو ډېر زبردست الله تعالی دې تا ژوندی لري او د تا عمر دې خدای ډېر کې ډېر خلاصہ افغانان پوئتے آلتے یوازے چھ افغانانو تا دیر خر احنمائی کے دے مرضو پا بارا کیا او پا دینی مسائل باندیم دیر خوارے دے. نو ڈاکٹر صاحب اعتراض نہ بلکہ دے سوال پا تو گدا وایا چھ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا قرآن کی چور لسو کالا مخی نو نبی علیہ السلام فرمائیلی ہوا اللہ تعالیٰ پا قرآن کی چھ انہو زنا و فحشتن نو اولی دل سول تے پا دنیا کے دے ایڈز علاج ہونا سے چل زنا او لنور و مرضون پیدا کے دے جنسی راو بیتنا
تشکر بسار زیادہ شما
او اس کے کم اللہ تعالیٰ پا قرآن کی ویلی و لحم الخنزیر او دغه وخه مردار ده وګورم افغانانو ته په تور د وصیت یو داسې وایي چې له خارجیانو نه ډېر په څنګ اوسي ځکه دغه خلک خو د خنزیر غوښه استعمالوي
تشکر
الله تعالی حرام کړی او دا مرض پیدا شوی له دغو
بسیار ډېره مننه اتمن گپ میزنیم د همی مورد و ډاکټر صاحب همت
ډېره مننه قربان استاد محبت نه استاد سوالون نه اول براشم ستا اول سوال تا ستا اول سوال تا ډیر خپ شک شکل باندې تشریح کو دا په دې چې نا جوړو کې چاغې د پرستا سویل چې د جون جولای په میاشت کې چا وخت ګرمي ده او دا چې نه بغل ورته پیدا کیږي د څه کې حقیقتا هم چې نه بغل پیدا کیږي لیکن د اصل مرض په هیڅ نه د ثانوي مرض په هیڅ باندې ستا د ارجمن تکلیف چې دی ته موسمي اصلا موسمي ریزش یا موسمي دغه الرجی دی ته موږ وایو په حقیقت کې په همغه وخت کې ستاسو په ماحول کې یو تعداد یا واخې دي یا لاندې یاد جوار او یا غنم زده پیږم چې په دغه وخت کې په پیډه ساحه کې چې ته اوسېږي کمې ونی او کم بوټي او کم واخه او کم غنم او جوار د دې خاندان نه ګلان کوي هغه ګلان په شکل د اشکالو باندې شمال دوري ستار جمنته دلته قیمتي دوا ته هیڅ ضرورت نشته کته الته د الرجي او متخصص تلاش د اطفال او متخصص چې اضافي تخصص د الرجي ولري هغه تاته یا مشوره درکې چې ته د ارجمن په خاص وخت کې کته دغه ارجمن په دغه موسم کې په وادي سره مثال په توګه پیغمبر ته بوز د سوزه د مثال میو جک قسمت د چالت د غره ارتفاع جګي الته بوزي او الته به د یاد بحر غاړي ته بوزي الته هم دا د الرجن یا د عامل د مرضي عامل د منځي نو په دې لحاظ باندې یا د شه باندې کې څه د غزن په موقت شکل باندې بل شرط لاړ شي یا د بحر غاړي او یا کله یو زور 1500 متر د زمکینه د بحر نه دغه سطح او چته یعنی غیر منطقي نو الته به دا ورکیږي غیر دغه نه باید هغه د الرجي ټیسټ دې تکي په خاص شکل باندې په لاند شکل د توچې انداشه د دې عامل چې دې تمنګ د پولن یا د ګولانو او د ونو د او د وخودو د ګرد عامل د چاغې تمنګ د انټیجن یو فوق العاده شکل د پروتین دی. دویم قسمت ساده خبر ته راشم قربان منګ تاسو حقیقتا مسلمانان یو څو زمنګ په ملکی د اسلام دین جاری او حاکم دی. زه تاسو سره هم نظر چې هغه وخت کې د ایډز په دغه باندې اوس نوی تحقیقات دي چې هر انسانان چې سنت شوی د خپل سنت د اسلام یو برخه ده او سنت شوی انسانانو کې د ایډز دا یو تحقیق په افریقا کې په نمایي کې د کامیابۍ د خاطره په نمایي کې قطع شو ولی ځکه هلته معلوم شو چې سنت شوي او غیر سنت شوي مقایسه شولو په غیر سنت شوو کې د ایډز انتقال ډېر زیات و په دې کې کم و او همداز الکس په افغانستان ګرم منطقه ده په ګرمه منطقه کې بیاغې خوږ نه کېږي د خوږ خوراک امکانات او غوښې دې نه انتقال هلته قیمته ده موږ ته د خوږ د غوښې خطر هېڅ نه په افغانستان کې نشته دې قسمت نه خاطر جمع اوسه انشاءالله خدای به ټول شیان ښه کړي.
تشکر. یک چیزی را که شنونده بهش اشاره کرد به نحو از آنها ارتباط انفلونزا با خوک و خوردن گوشت خوک بود. دکتر بین که از دکتر تورکی محب الرحمن تورکی بپرسیم دکتر صاحب نظر شما در این مورد چی است؟ خوردن گوشت خوک یا خود خوک چقدر ارتباط داره با همی انفلونزای خوکی؟
ببینین مثل که دکتر سبام گفتن خوشبختانه در افغانستان کسی از غذای خوک استفاده نمی کنه، از گوشت خوک استفاده نمی کنه و یک
خوشبختی منظور من در کل هست
و از این مردم هست. در کل ببینین امی خود انفلونزای نوی خوگی که است از توسط خوگ انتقال میشه و از دو طریق سرایت شسته و کسایی که از این گوش استفاده میکنن زیادتر به این مصاب شدن. انتقال طریقش باز هم از طریق تنفسی هست. امی خوبترین رایشی است که ما
یعنی شما میگن که این انفلونزا از طریق خوردن گوشت خوگ سرایت میکنه ها؟
سرایتش از یک شخص به شخص دیگه از طریق طریق تنفسی است، یعنی از سایه که ما میکنیم یا امو هوایی که در چهار طرف ماست با این ملوث میشه و این با هر چیزی که در ارتباط باشه و دوباره به طریق تنفسی ما برسه این انتقال میکنه. ذاتر انتقال از طریق طریق تنفسی است.
بله. تشکر دکتر صاحب تورکی.
اما در
تشکر حتما در این مورد گپ میزنیم. من یک نوشته دارم میرم اینجا پیش رویم که از دکتر خواجه میر اسلام سعید سرپرست دیپارتمنت آموزش انستیتوت ملی صحت عامه است و این در بخش انفلونزا
دکتر صاحب دمی قسمت انتقال توسط گوش و خوگ
فقط میخوایم از شما میره سوال بکنم امیر از شما میخوایم سوال بکنم که البته نوشته دکتر خواجه میر اسلام سعید پیشتر هم گفتم سرپرست دیپارتمنت آموزش انستیتوت ملی صحت عامه افغانستان میگه که این ویروس یا این مرض باید به انفلونزا به نام انفلونزای جدید شناخته شود تا انفلونزای خوکی. چی هست نظر شما در این مورد دکتر صاحب همت؟
خانه تابت حقیقتا نمی دکتر صاحبی که چیزی گفته امی کلمه درست است. دکتر صاحبی که شما یارا ستادش گفتین اصلا ایره ما حق نداریم که به نام انفلونزای خوکی یاد کنیم. اگر از نقطه نظر حقوقی دهاقینی اروپایی آمریکایی اسرائیلیه دهاقینی آسیا ایره عریضه کنه و بگه که شما چرا ایره از نقطه نظر حقوقی انفلونزای خوکی میگین بعد او کسی که ایره میگه جریمه میشه. دلیلش چیست؟ از نقطه نظر علمی دلیلش چیست که این تک معجون مرکب است. معجون مرکب است که امو جوهر ارسی ویروس خوک، جوهر ارسی ویروس مرغا و جوهر ویروس انفلونزای انسانا یا ارسیشان یک جا شده و یک ویروس یک مولود دیگه را به وجود آوردن که او مولود ما و شما به نام H1N1 یاد میکنیم. یک دو این ویروس بعد از 70 درجه منفی و 70 درجه مثبت از بین میره و از این خاطر به هیچ شکل توسط گوشت خوک و یا غیر خوک به هیچ شکل توسط انتقال صورت گرفته نمیتونه. من صرف میخواستم که
تشکر. حتما بس خود ادامه میتین در این مورد. حاجی عبدالوهاب از هلمند بر ما زنگ زده. السلام علیکم حاجی صاحب، لطفا پشت نبکی مهربانی.
سلام علیکم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دکتر صاحب گر من نکوم استاد اخلاص استاد منداری تر دکتر صاحب دین تلاجی آیا پیشتلاح داد خوب والگی اونوش کو اتر آگئی تقریبا اونا پر ارنو دا کورنی دوانی اولا داکر دیشی پتاوی تا کول شان بکری دو خوش شکر الحمدلله فکات مر یو دوا خانی کور رلی دکتر مر رلی ارادو صاحب بکام روانی 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 اللہ خبت شکری مسلمانان دا تو سیاد د دې بغیر ته چې دا مسلمان د فارا چې دا لوي شي دا موږ باید د شخصانه او خطانو څخه کومه ملکات یو مرزي راځي مسلمانان د تلریږي او دا خپل عمومي د خلل د خلغه وشت دوام چې دغه خلک جوړوي نه یا د مكتبونه شلوي مثلا تعطیل شول یا نور دغه مسلمانان دغه لایجه نه زه نه کوم او موږ ماده د شکل مودې چې دره سره ده چې دغه د خپل دغه چوري د مخه داسوم اصحاب دغه چاري وکړو
مننه مننه آجی صاحب عبدالوهاب. دکتر احمد
آجی صاحب محترم ډیره مننه ستاسو سوال نه. اول قسمت کې ته ویم چې دغه مرض چې دا H1N1 یا دا خوګ والګه چورته یو دې سره باید موږ په دوه ولارو لاړ شو. یو ډیر احتیاط او د بلې خوانه ویره په قطعي شکل نو ویره مرضي حالت دی بد کار دی اما احتیاط حتمی سوال دی. هم زموږ د غربت او بیچارهګۍ د نقطې نظر نه هم د اسلام د دین د نقطې نظر نه احتیاط سره باید وشي. تا تاچ ویل چې موږ په ګونه فرې نیولې او عیني اراضي درلودل زتا ته وایم چې موږ د شیو چې ریزش یا والګه یا سرماخوردګي چې موږ یو دې ته یو مرګانه ریزش او یا غیر مرګانه ریزش یو او همدسي دغه بل چې دی چې دا ورته زموږ په وطن کې ورته د سرکوزي دغه والګه ورته وي یا ریزش ازو کام ورته وي هغه کې همدسي کېږي چې یو تعداد انسانان نیسي او په ضعیف او خفیف شکل باندې تیریږي په یو تعداد انسانانو کې اراض ورکوي بالخصوص ستا دپاره ته یو هغه چا د جملې نه چې ته په خطر کې تا د شکرې کلمه یاده کړه او شکرې مریض او ټول هغه مزمن مرضونه او د هغه چا چې مقاومت چې دی او یا یې پیوندګونونه کړي دي او یا معافیت د ضد معافیت دواګانې خوري هغه مریضانو لپاره دا مرض حقیقتا یو مشکل دی هلته باید ډېر احتیاط وشي تا د شکرې مرض ویلې شکرې مرض په عام شکل باندې موږ باید وګورو تا ونه ویلې چې ستا وزن څومره دی عمر دې څومره دی او دې سره نور مرضونه لري او که نه لري دا یو او کومې دواګانې خوري په عام شکل باندې شکرې مرض باید موږ په دوو کورنیو باندې وشي او دا چې ستا وجود کې چې هغه جوهر دی چې د انزولین ورته وایي چې هغه شته او که نه شته او که شته د هغې په مقابل کې مقاومت یعنی وجود د هغې په مقابل کې جواب نه وایي دغه نه تشخیصي تفریقي کړو دې شکل باندې ته باید نوکړو چې ته انزولین پیچکاري کوې او که ګولۍ خوري او تا ته د ډاکترانو غذا توصیه کړې ده چې ته څومره شیان وخوري موږ پخوا په خبرو کې ویلو چې درې قسمه خوراکونه موږ لرو خوراکونو کې باید کوشش وشي چې ته خواږه شیان چې هغه په مستقیم ډول باندې ستا د وینې شکر د منځل پورته وړي هغې کې احتیاط وکړي او روزمره شکل باندې په متوسط شکل باندې که کار قسم نه کې اقلا یو ساعت یو نیم ساعت په پښو قدم ووهي سهار د خوانه او یو ساعت یو نیم ساعت بعد پس د ماسپښینه ووهي او د دې په رڼا کې د ډاکتر سره د خوراک او د دوا مشوره وکړي ځکه چې دې ته چپ وژونکی وایي چپ وژونکی مرض دی په دې دا تاته نه درد پیدا کوي نه د نفس تنګي پیدا کوي نه د ټوخی پیدا کوي نه د تن ملا درد پیدا کوي اما هغه د حیاتي مراکز چې هغه رګونه دي په مغزو کې په زړه کې په کولمو کې په پښتورګو کې هغه د وژنې احتیاط ورسره ډېر زیات وکړه ډېره مننه ستاسو رسوال
تشکر از شما هم رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 اف ام 100.5 میشنوین برنامه صحت هست دکتر محب الرحمن تورکی از کابل و دکتر همایون همت از جرمنی با ما هستن شما هم میتونین که به این شماره ها به ما زنگ بزنین تلفن بکنین و سوال بکنین البته باید بگویم که در مورد بیماری های فصلی از جمله سینه و بغل گپ میزنیم 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2-4-2-0-1 و 4-2-0-2-2-1-1-2-4-3-0-1. خب اما طور که پیشترم گفتیم در ابتدای برنامه در مورد سینه و بغل صحبت کردیم و دکتر صاحب همایون همت توضیح کردن ساده و کوتاه که خود سینه و بغل چگونه بیماری است. دکتر صاحب تورکای یک مادر چطور بفهمه که طفلش دچار سینه و بغل شده؟
سینه و بغل خود اراض و علائم داره که از جمله تعداد تنفس خود طفل مریض زیاد میشه، سریع تنفس میکنه، تب پیدا میکنه و سرفه پیدا میکنه که علائم وصفیش است و همچنان نارام میباشه، نارامی میداشته باشه طفل و در نزد دکتر وقتی که طفل برده میشه پیش مریض دیده میشه که ما یک اصطلاح با نام چستن راوینگ مادم داریم، یک قسمتی که مریض تنفس میکنه در زیر قبرغاش این قسمت پایین میره، در حالت نرمال این پایین نمیره. اما وقتی که یک طفل سینه بغل شو یا زجرت تنفسی داشته باشه و با دچار مشکلات طریق تنفسی باشه این مشکل برش پیدا میشه و این چستن راوینگ پیش این طفل مثبت میباشه، در پالویش طفل سرفه میداشته باشه و تب میداشته باشه که این علائم بسیار عمده خود سینه بغل است که پیش یک طفل پیدا میشه.
تشکر از شما. خب شنونده ها زیاد بر ما زنگ میزنن، نمی لحظه هم یک شنونده داریم بشنویم که چی میپرسن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. شرق لاست لستان پشتنه وکی
صدیقی صاحب تاستا و دکتر صاحبان تا خپل سلامون اعترامات پانده کنیم محمد عمر خبری کن پی خبرنا.
و علیکم السلام.
همت صاحب زه پوښتنه لرم، اول به دې ډېر شکریا ادا کوم زه خپل هم عبدل کې عموما افغانان مونږ په دې فخر کوو چې الحمدلله زمونږ وطن غریب وطن نه ده ځکه دا چې شتمني مونږ لرو لکه همت صاحب داسې نور ډاکټر صاحبان
والله پاک دیر یو لوی اخلاق لکه یو لوی معیار باندې اخلاق خدا پاک دې تور کړی چې ډېرو په ساده زبان کته سي پم ترا کې نو شاید چې ان په لګو پیسو چا سره خبره مونږ کوو خدا ډېر په ساده لهجه باندې مونږ سره او اوریدونکو سره خبرې کوي الله دې د عمر او عزت په کمال او علم کې نور زیاته وکړي او پښتنه زما دا شاید چې همت سره نه اول دغه په ابتدا کې چې سړی ته زکام ورسېږي او ته اول ګولۍ استعمالول یا دوایي کول په کار دي کله ته څه ورځ یا داسې څه موده وروسته په کار دي اول وقایي سره دویم یا دریم ځل څه کول په کار دي یو سړي ته.
مننه ډاکټر احمد.
ملایسیا محترم ډېره مننه ستاسو د محبت او مینې او پېرزوینې نه. په عمل کې مونږ مخ کې اشاره وکړه مونږ باید دغه ریزه شو یا یخنۍ وهل یا زکام باید په دوو شکلو باندې وشو مونږ یا او په کتابونو کې هم دا پم دی دوو شکلو باندې وشل شوی دی مونږ یو مرګانه ریزه شو زکام دی یو غیر مرګانه ریزه شو زکام دی مرګانه به مونږ دغه دوه غټ دي چې هغه ته د انفلونزا د ویروس د کورونا بل خصوص د اې ویروس ته به هم دی مرسي ضعیف دی هغه کې باندې څو بل دانه چې وسره غلې د دنیا په سبب باندې په عام شکل باندې باید اول پاول شکل کې باید کوشش وشي چې پاولو تلې رساتو کې ماشومی کې غټي حاملې زوړې کې ځواني باید وکړل شي اما موږ په سر کې باید وساتو چې ماشومان حامله مېندې هغه مېندې چې اوسې اولاد راوړې دي او زاړه خځې کمرې چې زاړې او هغه څوک چې هغه په مزمنو مرزونو باندې اخته دي هغه اسې پذیر دي هغه ته په حقیقت کې موږ باید دوه چنده وګورو په دوه چنده هغه ته مراقبت وکړو دویم قسمت چې ما ورته اشاره کوله هم په وړو کې هم په وړو کې دا سینه بغل چې موږ باندې باس کو دا یو مرګانه مرز دی دی کې باید کوشش وشي هغه نوې نوې چې په دنیا کې تقریبا 2002 کال نه په ریس کتابونو کې نشته 2002 کال نه نوې په کتابونو کې راځي هغه معنی او ډاکټر صاحب هم سوال کړي کوم وخت اخر کې دا غیته هم اشاره کوم لیکن دلته غواړم چې تاسو د خبرې په ارتباط باندې او د ډاکټر صاحب د خبرې په ارتباط باندې یو نوو نمونه کوم ویل چې د ایکس ری ډاکټرانو یو قسم تقسیم باندې کړی د اناتومي او پاتولوژي ډاکټرانو بل قسم تقسیم باندې کړی د کلینیک ډاکټرانو لکه زما غوندي او د ډاکټر صاحب تورې چې موږ د بل قسم د تقسیم باندې کړی دا مهم څه کې ده چې یو نوو موږ یو تقسیم باندې د چاغې ته موږ ټیپیک او اټیپیک یو هغه صرف د میکروبونو دو او د اعراضو د نقطې نظر نه ده په اټیپیک هغه بکتریاګانې ویروسونه چې دي هغه کې کله کله ته به نیوي هغه کې لیکن سردردي او د ځان درد او اول عارض وي هم په ماشوم کې هم په غټ کې لیکن د نفس تیزواله هم په غټ کې هم په ماشوم کې وي الته او لابراتواري معاینات په دواړو کې فرق کوي نو الته باید ډېر احتیاط وشي نه حتمي نه ده چې یو چا ته به نه درلودل موږ وایو نور اعراض موجود یعنی د تنفس مشکل وو او هغه چې ډاکټران چې شوشنه اوازونه او د هغه قسمت او د نوري الته باید احتیاط وشي نه موږ یو نه کورانه ایدو سینه بغل لري چې په هغه کې ته به نیوي لیکن په حقیقت کې سینه بغل حتی مرګانه سینه بغل هم وي او بل ټکی ته چې ما اشاره کوله هغه دا چې احتیاط باید وشي هغه سینه بغل نه چې تقسیم بندي د دې نقطې نظر شوې ده چې یو سړی په کور کې ناست دی په سینه بغل اخته دی او یو سړی بل ځای شفاخانې ته یو ښځه یا ماشوم دی شفاخانې ته او په اته شپږ دېرش نه اته څلوېښت ساعت بعد دته سینه بغل پیدا کیږي چې هغه ته به مرګانه سینه بغل نه دي دواړو شکلو کې هغه کې باید به تشخیصي تفریقي کې فرق وشي او د علاج کې او د مریض د اسیب پذیرۍ په رڼا کې هغه ته عاجل تشخیص او د عاجل دوا فرق وشي. ډېره مننه ستاسو.
تشکر از شما. فیض محمد از کابل بر ما زنگ زده، بشنویم که چی میپرسن. سلام و خوش آمدین.
صدیقی شد محترم، سلام به شما رو دکتر سرگاه. سوال مرزم تی که از باید سمت جوان فرگ اجازه بکنم تکلیف بسیار تقریبا 15 ساله برمتد.
بفرماین
که چیم ایلاد شد پیدا کنم کنم شروع یکی سر از پنجه کلار ما از طرف پایی کنم عمل باید چلی شهر سال عمر ما است که تقریبا 16 سال است که تکلیف ما پیدا شده که این دستلا امارای اکسری دسکل و تمام چیزا را کردیم تا در پاکستان در والتنگی دکتر مشهور که در اونجا در تصدار شد بشن آفر سلام نکان و در تو پشاور تار پاشه تیچه دیا کنم یا رفته امارا این چیزا را کردن شروع تکلیف ما پیدا زن پنجه کلان پای را شروع شده که ایسا زیکم کم شده ایسا ایسا نیز این پانزه سال این پنجه ما تقریبا تمامش حسنش کم شده رئیس و به طور پایی زیر داره به طرف بالا زیر کده نتونسته و از این پای را سیدم سه تقریبا از سابق کده خیلیم که روی مره زیر شده میره و اصلا درد هیچ گونه درد و هیچ گونه
بل تکلیف دیگه چیز دیگه برمت ایران
از شما یک لحظه منتظر باشین، تلفنتون قطع نکنه لطفا فیض محمد خان، که اگر دکتر صاحب همت سوال داشته باشه. دکتر همت،
برادر محترم، بسیار تشکر از سوال شما. شما گفتین که ما معاینات ما شده، کدام معاینات شده و دکتر صاحبا به کدام طرف تشخیص به نتیجه تشخیص از چی بود؟ کدام مرض نامش گرفته برسن؟
بله، یک دفعه فکر کرده که اون سنسور پیش کنا گفتن بله ستون فقرات یک چیزی ستون فقرات چیزی میتونه فشار میده. وقتی دوی یک مرای دیگه تقریبا اشنوم و پیشم کرده بودم که شاید دکتر صافی رفتم و هم گفت که مشکلات تو قدر جدی نیست و فلان از بسان است و نمیتونم به کمار تکلیف هست و تکلیفش خیلی کم از داره در مالیات چیزا نداره. بعد از دوی یک تست دیگه دادم سب که رگای پای مرا کلش سب به سواست برقی اینا را معلوماتش کردم. باز یک دفعه دیگه دفت که یک رای تو هست که تقریبا در اون خون نمیرسه. دلان مشکلات ایست که اصلا رای لبتر ما پیدا کردن هستم به مشوره خود کنم ایشان ما شاید پیش بودیم که سب همیشه هم کار هستی که مردم ما خدا شما را خیر دیم که مشوره نیز برمکه بکنیم.
تشکر. خب دکتر همت
تشکر قربان،
دیگه سوال ندارین.
اینطور است که شما دو اعراض دو راهی دروازه های تشخیصی جداگانی را باز کردین. الف شما گفتین که
با معذرت دکتر همت
ستون فقرات
دکتر همت
بله
دکتر احمد با معذرت که من حرف شما را قطع میکنم، وقت خبرها نزدیک شده و البته بعد از شنیدن خبرها حتما در نیمه دوم برنامه در همی شروعش حتما به سوال پاسخ میگیم. تشکر از شما باز هم و حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است.